द वॉशिंग्टन डीसी ना द वॉइस ऑफ अमेरिका जीव रेडियो दे
د وی ډیو ریډیو ډیر وقدر مناوریدم کو ستړي مشه په خیر راغلی نن جمعه د می میاشتې 22 مده شي د خبرګول میاشتې ل دویم سره سمون خوري د ډیو ریډیو د سارنې خبرونه په دې نیم ساعت کې بز احمد فواد لامی تاسو ته د نړۍ مهم خبرونه او خبری ریپورتونه وړاندې کړم په سر کې هم د مهمو خبرونو لنډیز په پاکستان کې د کورونا وایرس د تایید شوی واقعیت او شمیر قریب 500 ته اوچت شوی دی پاندیال کې د خیبر پښتونخوا اسمبلی ډیپټی سپیکر وایي چې سیاستمدارانو ته په داسې وخت کې له خلکو نه لیرې پاتې کېدل ګران دي د پاکستان د شوګر ملز کارخانو د بحران په اړه پلټونکو کمیشن خپل رپورت عام کړی چې تر مخه یې د پاکستان جګپوړي سیاستمداران او د کارخانو مالکان د خلکو سره په درغلي او چلول تورن شوي دي په دې کې وفاقي وزیر اسد عمر هم شامل دی او په شمالي وزیرستان کې د غیرت په نوم د ورسوي قتلونو نه پاس د فیسبوک یو څارون کې وایي چې په پاکستان کې د غیرت په نامه وژنې کوي چې خځې ډیجیټلي مهارتونو ته اړتیا لري اوس هم پوره خبرونه د پاکستان حکومت د زیارت په ورځ د چینی او د بحران په اړه فارنزیک ایډیټ یا د عدالتي جاج پرتال رپورت عامول استخبار کړی دی چې په کې د هیواد نه لو یو د چینو ګروپونو د کارخانو د سیډونو تفصيلات ورکړی شوې دي د کمیشن د رپورت مخې د چینی بحران کې په مبینه توګه د پاکستان تحریک انصاف سره تعلق لرونکي یو مهم کاروباري شخصیت جهانگیر خان ترین په خوانی حکمرانان شریف کورنۍ د ګجرات چودریان وفاقي وزیر اسد عمر د پنجاب او سند حکومتونو درغلي او چلول کړی دی د احتساب د پاره د وزیر اعظم سلاکار شاهزاد اکبر په یو کانفرنس کې وویل چې د کمیشن د رپورت تر مخه د چینی د کارخانو مالکانو د غنی اخیستلو نه نیولې بیا تر چینی او خرڅولو پورې عام ولس او زمیندارو سره درغلي کړی او دوی لوټ کړی دي په پاکستان کې د کورونا وایرس د تایید شوی واقعیت او شمیر قریب 500 ته اوچت شوی دی د ورسوي شمیرو تر مخه په ټول پاکستان کې د کورونا وایرس د کیسونو شمیر 9,400 دی او د کورونا له وجې د مرګونو شمیر له 0 نه هم اوړېدلی دی بل طرف ته د خیبر پښتونخوا د خزانې وزیر تیمور سلیم جګړه ویلي چې کورونا وایرس له امله د صوبې د آمدن او خراجاتو توازن متاثر شوی او پراتونکي بجټ کې به د خسارې پوره کولو لپاره د وفاقي حکومت مرستې ته هم ضرورت وي په همدې حال کې د پاکستان د منصوبه بندۍ وزارت ویلي چې د 2000 کال لپاره د ملک د معاشي پرمختګ هدف د 4% په ځای منفی 0.8% ته راټیټ شوی چې په تیرو 18 کلونو کې تر ټولو کم هدف دی له دې نه وړاندې د پاکستان معاشي پرمختګ منفی 1.8% راکوز شوی وو د جنوبي او منځنۍ اسیا د پاره د امریکای فارغیدونکو اساسې الیس ویلز ویلي چې هند په افغانستان کې یو مهم شریک وو او په راتلونکي وخت کې به هم وي او زیاته کړې ده چې امریکا د هند او پاکستان ترمنځ د دزبندۍ تړون پر ځای کېدل غواړي الیس ویلز په واشنگتن ډی سی کې د اټلانټیک کونسل په یوه آنلاین غونډه کې ویلي چې هند په افغانستان کې یو مهم شریک دی او پر راتلونکي کې به هم پاتې وي خو بل طرف ته پینټاګان په خپل وروستي رپورت کې تور پوری کړی چې پاکستان اوس هم په افغانستان کې د طالبانو د تشدد ملاتړ کوي پاکستان د پینټاګان د تازه تورونو ته جواب نه دی ویلي خو مخکې تر دې هم چې امریکا او افغان حکومت اوربانه د طالبانو د ملاتړ او په افغانستان کې د لاسوهنې تورونه پوری کړي نو پاکستان رد کړی دی د امریکا د دفاع وزارت د افغانستان له دفاعي او امنیتي ځواکونو سره د دې هواد لمرستونه $1 بلین نه کموي د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو د مارچ په 28 کابل ته له سفر وروسته د جمهور رئیس اشرف غنی او عبدالله ترمنځ سیاسي مخالفتونو په دلیل ویلي و چې امریکا به پر روان کال کې د افغانستان سره د خپل مرستو څخه $1 بلین کم کړي او په 2018 کال کې به هم $1 بلین را کم کړي د رایټرز خبری ایجنسی د دریو امریکایي با خبر مقاماتو له قوله رپورت ورکړی چې د امریکا د دفاع وزارت د افغان پوځیانو سره د مرستو کمول نه غواړي او همداشان د امریکا د دفاع وزیر مارک اسپر تر اوسه خپل مامورینو ته امر نه دی کړی چې د مرستو د کمولو په طرحه باندې کار وکړي او روسي خبر دا چې د برتانیې اکسفورد یونیورسيټي د کورونا وایرس یا COVID-19 د معالجه په برخه کې د کلوروکوین او هایدروکسی کلوروکوین داروګانو د ازمایښت څېړنې پیل کړې دي د برتانیې د هسپتالونو صحی عمله به اولنی کسان وی چې د دې چیړنو او آزمایښونو په پروسه کې به برخه اخلي. د اکسفورد یونیورسيټي په دې چیړنه کې چې د زیارت په ورځ یې شروع شو، په څه د پاسه 40 زرو صحی کارکونانو باندې چې په یورپ، افریقا، ایشیا او جنوبی امریکا کې د کرونا وایرس مریضانو په خدمت بوخت دي، د کلوروکوین او هایدروکسی کلوروکوین داروګانو آزمایشي پړاو پیل شي. یو شمیر دغو کسانو ته به درې میاشتې د داروګان ورکړی شي. د هغه دارو دي چې څه موده مخکې د امریکا صدر ډونالډ ټرمپ د هغه د ګټې په اړه خبرې کړې وي، خو تحقیقاتو تر اوسه د کرونا وایرس پر ضد د دې داروګانو ګټه نه ده ثابته کړې. د خبرونو پای
د وایس اف امریکا دی ریډیو خبرونه مو اوریدل.
تاسو وایس اف امریکا دیوا اوري دا خبرونه د مخکنه ریکارډ شوی. د تازه خبرونو او معلوماتو لپاره تاسو د وایس اف امریکا دیوا فیسبوک، ټوئیټر، انستګرام او د دیوا ویب پاڼه کتلی او اوریدلی شئ.
خراغلی دا ویو ای ډی ریډیو دا او سمرازو تفصیلی ریپورتونو ته لمړی ریپورت دا چې د خیبر پښتونخوا اسمبلی ډیپټی سپیکر محمود جان ویلی د کرونا وبا د لاسه د خلکو نمائندگان یا سیاستدانانو ته دا ډیره ګرانه ده چې ځان د ولس نه لری کړي او خلک پوکړي چې کرونا ګپ نه دی. تر اوسه د صوبایي اسمبلو دوه غړي د دې مرز نه مړ شوي او نور هم راتلونکي د اسمبلو غونډو کې د دې رنس له خطر سره مخ دي. نور حال ل سادیه قاسم شانه په دې رپورت کې ووري.
کرونا وبا چې وتا کووډ 19 هم ویل کېږي د پاکستان د کامی او صوبایي اسمبلو ډیر غړي وهل دي او سه خوش قسمته د کرونا وبا رنس باندې اخته کېدو نه پس جوړ شوې دي، خو لبد مرغه د پنجاب اسمبلی او بیا رستو کې د بلوچستان اسمبلی یو یو غړي د کرونا وبا د لاسه مړ شوې دي او سیاست مداران دا هم یره لري چې د قانون ساز اسمبلو د غړو ترمنځ دا شمیره نور هم سیوا کې دي شي، ځکه چې په لنډ ورځو کې د کامی اسمبلی او بیا ورپسې د صوبایي اسمبلو غونډې کیدونکې دي. سیاست مداران وایي د کرونا وبا د سختو حالاتو کې د ولس نه ځان لري ساتل د دوی لپاره یو غټ ازمایښت جوړ شوی دی. د پاکستان تحریک انصاف د مردان نه د صوبایي اسمبلی غړی عبدالسلام افریدی چې په خپل هم د کرونا رنس تیر کړي او اوس صحت یاب شوی دی وای د مارچ په میاشت کې چې کله لومبه زل د خیبر پختونخوا مردان ضلع کې په منګا یونین کونسل کې د پاکستان لومبه د کرونا وبا د لاسه مرګ شوی وو، نو هغه لته د خلکو سره منډې تړې وهلې او هم دغه وخت ورته د کرونا رنس شوی وو، خو هغه وای داسې مشکل حالاتو کې د خلکو نمائنده لپاره د خلکو نه ځان لري ساتل یو ډیر ګران کار وی.
پاکستان کې کرونا دغه ولنه فوتګي و نو ځلته کې هغه سره په هغه تکلیف وخت کې بیا د هغه ورسا کورنټین کول او تلته کې نور بیا خلکو ته ریلیف اکټیویټیز رسول هغه یک ځل ما په کې شرکت کول نه غوښته نه ماتم بیا پازیټیو شو ډیر زیاته ګرانه شي خپل عوام نه ځان لري ساتل لکه بالکل ډیر زیات خطرناک دی کرونا او ډیره ګرانه شي بیا یو سیاستدان خپل عوام نه لري ځان ساتل بلان پټول خاص کر ما د پاره خو ممکن نه ده.
د پنجاب، سند او د خیبر پختونخوا صوبو د اسمبلی اجلاسونه د کرونا وبا له امله تر اوسه نه دي شوي، خو د خیبر پختونخوا اسمبلی ډیپټی سپیکر محمود جان تر مخه د امکان لري چې د صوبایي اسمبلی غونډه بعد د کامی اسمبلی د غونډې نه یو څو ورځې پس د بجټ جوړولو لپاره رابلل کیږي. محمود جان وایي تر اوسه عام خلک کرونا وبا غب کړي او د یو سیاستمدار لپاره د داسې خلکو په هول ډیر ګران دي. هغه وایي
یو پولیټیشن سیاستدان ته ډیره ګرانه ده، ځکه چې زموږ خلکو کې عوامو کې هغه اویرنس او ایجوکیشن لیول هغه لیول ته ډېر ټیټ دی چې هغې په خبر کول شي. بعضې کسان اوس هم په رولر ایریا کې زه ورته خپلې حلقې خبره والم رولر ایریا کې دا خلک هغوی دا شی ګپ نه دي، دا ګپ ته داسې نشته. زه څو ځل پاتې هوله چې لاړم نو خلکو ته وایم لاس مه میلاووي مه کوئ، خو مطلب بعضې خلک وایي ویته یارېږي او په الله دې تقدم نشته داسې خبرې کېدې چې نو خلکو د پیولو لپاره کوشش وکړ دي چې خلک اویر شي چې دا یو وبا ده او ګپ نه دی.
د خیبر پښتونخوا سیاستمداران وایي که یو طرف ته د خلکو نماینده په حیث د دوی د ولس نه لری پاتې کېدل ګران دي، بل طرف ته د خلکو په کرونا وبا باندې پوهول او احتیاط کول هم ګران دي، ځکه دوی د ټول نه زیات د غرنځ باندې اخته کېدو خطر سره مخ دي. سادیا قاسم شاه، وی او ای ډیوا، پیښور.
بل مهم رپورٹ، وفاقی حکومت په ملک کې د چینی کارخانه دارو لخوا د چینی بحران جوړولو او په ګرانه بیا خرڅولو په اړه د پلټونو کمیشن رپورٹ خپور کړی دی چې پکې دنده کې شامل د پاکستان سیاسي کورنیو غټ غټ نمونه مخې ته راغلي دي. د رپورٹ تر مخه د پی ټی آی جهانگیر ترین، د شریف کورنۍ، د ګجرات چودریان، وفاقي وزیر اسد عمر، اومنی ګروپ او سندو پنجاب حکومتونو د کې ناجایز ګټې ترلاسه کړې دي. نور تفصیل د الیاس خان پر رپورٹ کووري.
د پاکستان حکومت د زیارت پر ورځ د چینی بحران په اړه فورنزیک آډیټ یا د عدالتي جانچ پړتال رپورټ عام اولس ته خبر کړی دی چې پکې د هیواد نه لویو د چینی ګروپونو د کارخانو د جانچ پړتال تفصیلات ورکړی شوی دي. د کمیشن د رپورټ تر مخه د چینی بحران کې په مبینه توګه د پاکستان تاریخ انصاف سره تعلق لرونکو یو مهم کاروباري شخصیت جهانگیر خان ترین، پخوانی حکمرانان شریف کورنۍ، د ګجرات چودریان، وفاقي وزیر اسد عمر، د پنجاب او سند حکومتونو درغلی او چلول کړی دی. احتساب د پاره د وزیر اعظم سلاکار شہزاد اکبر د اطلاعات او وفاقی وزیر شبلی فراز سره یو ګډ مطبوعاتي کانفرنس ته وایي چې د کمیشن پر رپورٹ کې دا پټاګه شوې ده چې د چینی کارخانو مالکانو د غنی اغستونه د چینی خرڅولو پورې عام اولس او زمیدارو سره درغلی کړی دي او دوی لوټ کړی دي. د شہزاد اکبر ویناوا، جتنے بڑے بڑے جو
مارکیٹ کے بڑے پلیئرز ہیں ان کے اپنے نام پہ 1 روپے کی سیل بھی نہیں، جو سیلز کو چیک کی گئی ہیں وہ ساری بے نامی سیلز ہیں، کوئی ٹرک ڈرائیور نکل رہا ہے، کوئی
د چینی مارکیټ چې څومره هم غټ غټ خلک دي، د دوی پنوم باندې د خرص ریکارډ نشته، ټول بے نامی خرچ شوی دی، چرته د یو ډرایور پنوم او چرته د یو هاکر پنوم. د دې ویناوا،
شوګر ملز هې وو تواتر سے اپنے کسانوں کو جو ان کو گنا بیچتے ہیں ان کو سپورٹ پرائس سے بھی کم
چینی کارخانہ دارو د غنی امدادی بین کم پیسې زمیندارو ته ورکولې او په ویلیبل هربونو سره د چینی بای زیات کړي. د اوی چې په 13-15 کالو کې د یو کم 13 ارب روپو برآمدی سبسیډي یا د مرستو سہولت ورکړې شو، او دا چې د سن اعلی وزیر صرف یو اومنی ګروپ ته ګټه ورکولو لپاره سبسیډي ورکړه. شهزاد اکبر ویناوه چې د شپږو غټو ګروپونو آډیټ کې پته لګېدلې ده چې د دوی ټول سیلز چیک بے نامی او برآمدی شمیرہ کے ہم دا اربو روپو فرق ہو. دا اوئے چی دا جہانگیر ترین دا جے ڈی ڈبلیو ملز پا پاکستان کے دا چینی دا پیداوار دا ٹولونا غٹ گروپ تے، او دا چی دوی پا مبینت ہوگا پا غیر قانونی توگا باندے دا ٹولونا پل پیداواری صلاحیت زیاد کرو او پا غیر قانونی توگا تقریباً 8.5 میلیونا نور زیاد کرل، او ہم دا غرنگ دا شہبا شریف کمپنائی کے ہم ڈبل بلنگ او کچا پرچائی باندے خریداری شوی دا چی پکی دا اربون روپو درغلی شوی دی. شہزاد اکبر په وینا چې د چینی میلونو پیداواری بیا زیاته کړه، او د آډیټ رپورٹ تر مخه د یو کیلو چینی کې اوسطاً 43 روپۍ فرق مخه ته راغلی دی، او هر کال دی کې بې درېغه زیاتوالی ولیدل شو. په رپورٹ کې ویل شوی دی چې د پنجاب صوبایي حکومت په فشار کې راتلو نه پس سبسیډي ورکړه او اقتصادي رابطه کمیټه د برآمداتو اجازه ورکړه. خو دې پلټنو کې دا ذکر نه دی شوی چې وزیر اعلی عثمان بوزدار د چا په دباو باندې سبسیډي او د برآمداتو اجازه ورکړی ده. د رپورٹ تر مخه چې د چینی دی کارخانو ته سبسیډي په یو داسې وخت ورکړی شو چې مقامی مارکیټ کې د چینی بیا کې پر لپسې زیاتوالی را روان وو. رپورٹ تر مخه د چینی کارخانه دارو د یو باقاعده منصوبې د لاندې د کارخانو بندولو اعلان وکړو، او وروسته یې په ارزانه بیا غنې واغستو او د زیاتو ګټو په چکر کې د دې فایده عام اولس ته ورونه رسوله. دې رپورٹ ته په ځواب کې جهانگیر ترین په خپل یو ټویټ کې په ده باندې لګول شوي تورونه رد کړي دي او ویلي دي چې د دې هر څه جواب باور کوي. وایي چې همیش له صفا کاروبار کړی دی. د چودري برادران مونس الای هم په خپل یو ټویټ کې ویلي دي چې د سر رقم شوګر ملز د انتظامی برخانه د پاتې شوی. الیاس خان، وایس اف امریکا، دیوا، اسلام آباد.
زمو غاگل واشنگتن ڈی سی ناوری په بلوچستان صوبې کې های کورٹ په قامی مالیاتی کمیشن یا ان ایف سی کې د بلوچستان حکومت لخوا د جاوید جبار د اساسیتوب پر ضد اورونه وشوه. د بلوچستان د ایالتي اسمبلی غړي سردار اسلم بوتانی او د های کورٹ وکیلانو په بلوچستان های کورٹ کې د جاوید جبار د اساسیتوب پر ضد درخواست ورکړې وو. ایڈوکیٹ عطاولا لانگو د جاوید جبار پر ضد تر ټولو لومړی عدالت ته تللی. هغه دیوته وویل چې دا یو غیر آئینی او غیر قانوني کار شوی، ځکه نو دوی عدالت ته تللی دي. نور جزئیات حفیظ الله شیرانی تاسو وړاندې کوي.
په ان ایف سی یا قامی مالیاتی کمیشن کې د بلوچستان حکومت د ایالت په نمائندګۍ د جاوید جبار نوم ورکولو پر ضد په بلوچستان های کورټ کې د درخواست اورونه وسپه. د جاوید جبار پر ضد آئینی درخواست ورکوونکي د های کورټ وکیل عطاولا لنګو وډیوته وویل دوی ځکه د عدالت دروازه ټکولې چې جاوید جبار له بلوچستان سره تعلق نه لري. هغه د کراچۍ ښار اوسیدونکی دی، ځکه هغه د بلوچستان استازیتوب نسی کولای او دا د پاکستان د قانون او آئین خلاف عمل دی.
آرٹیکل 160 کا تحت فیڈرل گورنمنٹ کس طرح کا باؤنڈ دی کنسرن کے گورنر بلوچستان تھے. اگر یہ کنسرن نہ ہوئے بول خبر دادی کہ دگے کے جاوید جبار کا تعلق کس طرح بلوچستان سر نست ہے اور دگے جاوید جبار کس طرح ذات بخود کس طرح کا یو کالم نگار یا رائٹر دی حقیقت نہ ایکسپرٹیز اکنامیکل فیلڈ کس طرح نئے نور دگا طرح یا ایکسپیرینس اس طرح کیا گئے ازبوش صوبہ کا ڈیفینڈ ہوگی.
دا عطاولا لانگو په خبره د درخواست اورونې پر وخت او عدالت د بلوچستان حکومت استاد وړاندې سو، خو د نورو درو ایالتونو سرکاري وکیلان وړاندې نسو.
ایسټر اٹارنی جنرال پاکستان خو سره ډیپټی اٹارنی جنرال بلوچستان پیښ سو کنسرټ ورک کې ماته اٹارنی جنرال پرمیشن ورکړې دي، اور دغه علاوه کیسه ایڈوکیټ جنرال بلوچستان را لې پیښ سو، اور درې ایڈوکیټ جنرال بلوچستان سین پنجاب کے پی کے دوبارہ کس طرح ہائی کورٹ ڈائریکشن ورک کی ایڈوکیٹ جنرل بلوچستان کے تے آگے دوسرا رابطہ کوئے بولے دب مشٹول این ایف سی دا اسٹرکچر تو مجھے چیلنج کر دی تو ہم مینڈیٹری پارٹی آن دے آگے دوبارہ نیکسٹ ایئرنگ ایک تاریخ دوبارہ فکس ہوئے دی آگے دو تم ڈائریکشن سوئے دی کہ تاسو راسی بھیج سی
چې کلمو په ان ایف سی کې د بلوچستان په استازیتوب د نوی ټاکل شوی استاد جاوید جبار څخه وپوښتل چې ستاسو پر ضد اپوزیسیون غړو او وکیلان د بلوچستان عدالت ته تللي. ښاغلی جاوید جبار وویل د اعتراض حق هر څوک لري، هر څوک عدالت ته تلاسي. زه چا په سفارش نه یم لګولی، زه د دې استازیتوب اهل یم. له تیرو څلوېښتو کلونو څخه راهیسې له بلوچستان سره زما ژوره رشته ده، او تر دې مهمه خبره دا ده چې دا ضروري نه ده چې څوک د کوم ایالت یا کوم شهر دی. زه د پاکستان اوسیدونکی یم او زه د بلوچستان استازیتوب کولای سم. زه به په ان ایف سی کې د بلوچستان ډیر ښه استازیتوب وکړم. که مرکز په ان ایف سی کې د ایالتونو برخه کمه کړي، تاسو به دا ورسره ومنئ او که نه؟ له بلوچستان سره له اولې ورځې څخه انصاف نه دی سوی. د برتانیې له وخته او بیا د پاکستان له جوړېدو وروسته هم تر نن ورځې پورې د بلوچستان د ترقۍ خیال چا هم نه دی ساتلی. نو په داسې وخت کې که دې هیڅ امکان نشته چې د ایالتونو بالخصوص د بلوچستان برخه دې کمه سي، بیا هم د ټولو مسلو حل په خبرو اترو کې دی. جاوید جبار په 1950 کال کې د سند ایالت په سرشار کراچۍ کې زیږیدلې. په نړیوالو اړیکو کې لوړې زده کړې ترلاسه کړې. جاوید جبار د پاکستان د سنا د غړي ترڅنګ وفاقي وزیر هم پاتې شوی. ښاغلی جبار د پاکستان د پخوانی فوجي صدر پرویز مشرف د قومي معاملاتو سلاکار هم پاتې شوی، او له 1999 کال څخه تر 2000 کال پورې د وفاقي کابینې د اطلاعاتو وزیر هم پاتې شوی دی. ښاغلی جاوید جبار د پخوانی فوجي صدر فاروق لغاری د سیاسي ګوند ملت پارټۍ په جوړولو کې هم ملګری وو. د جاوید جبار په خبره له تیرو څلوېښتو کلو راهیسې د ایم این جی په نامه فلمونه او د ډاکومنټري جوړولو اداره هم لري. حفیظ الله ستوري شیرانی، وی او ای، ډیوا، کوټه.
د پاکستان میډیا رپورټونه وایي چې د قبایلی ضلعو د پاره ټاکلې شوې په 3.8 بلیون روپیو ترقیاتي فند کې سکال 2.2 بلیون روپۍ جاری کړې شوې دي. او د قبایلی ضلعو نه د صوبایي اسمبلی استازی میرقلم وزیر بیا وایي چې دغو جاری کړې شویو پیسو نه هم یوازې 2.2 بلیون روپۍ خرچ کړې شوې دي. بل طرف ته د واکمن تحریک انصاف ګوند یو غړی اقبال افریدی بیا وایي چې دغه فندونه ضایع کېدای نشي. ارشد مومن له نوروز زیات سره.
پاکستانی مطبوعات وایي د قبایلی ضلعو لپاره د کال 2019 شلم بجټ کې منظور شوی پیسو ډېره کمه برخه مصرف شوې ده. مطبوعاتو تر مخه په 3.8 بلیون روپو کې 2.2 بلیون روپۍ جاری شوي او فقط 2.2 بلیون روپۍ پکې مصرف شوي دي. قبایلی ضلعو ته خیبر پختونخوا کې ورګډولو وروسته د کلي 100 بلیون روپو بجټ تر لسو کالو پورې ورکولو وعده شوی، خو په اولنی کال کې فقط 45% برخه لګول شوې ده. د وزیرستان نه د صوبې اسمبلی غړي میرکلام وزیر دی وته ویل د قبایلی ضلعو خیبر پختونخوا کې ورګډولو نږدې 2 کاله پوره کیږي، خو د پرمختیا کومه لویه پروژه په نظر ناراضي.
چې موږ تاسو کوو نو وی دوی جواب دی چې کورونا دا غیر افس په پټه باندې خبره کوو، خو لا موږ ته هم کلیر نه ده چې دا 2.5 روپۍ په کم کم متونو کې تللی دي او په کم کم مزونو کې دوی لګیا دي په دې باندې.
مطبوعات وایي د قبایلی ضلعو 3.8 روپو کې 2.2 روپۍ د وفاقي حکومت او 1.5 روپۍ د خیبر پختونخوا حکومت لاړخه د ورکولو وعده شوی، خو د خیبر پختونخوا حکومت د خپلې وعدې لا تر اوسه 1 روپۍ هم نه ده ورکړې. د جنوبي وزیرستان نه صوبې اسمبلی غړی حافظ اسلام الدین وایي د پنډونو په وخت نه میلاوېدو له وجې په سیمه کې د تعلیم، صحت او نورو بنیادي اسانتیاو برابرولو په لړ کې هیڅ قسمه پرمختګ نه دی شوی.
نو کدا پیسې خرچل دی وای نو موږ به د صحت نظام او د ایجوکیشن سیستم دا به لږ بهتر شوی وای.
د کال 2019 شلم بجټ موده سرته رسیدي او د جون په میاشت کې به د کال 2020 یوشتم د پاره نوې بجټ وړاندې کیږي، چې ورسره به قبایلی ضلعو د پاره د وادي مطابق 9 بلیون روپۍ ورکول وی. د خیبر ضلع نه د پاکستان تحریک انصاف قومي اسمبلی غړي اقبال افریدی نو پوښتل په 3.8 بلیون روپو کې پاتې 1.2 بلیون روپۍ به هم په قبایلی ضلعو کې مصرف کیږي که نوی بجټ وړاندې کېدو سره به حکومتي خزانې ته واپس کیږي. نو هغه وویل
د عمران خان چې کوم پالیسی دی او د قبایلو سره کوم هغه مینه لري د هغې په بنیاد باندې به تاسو اورېدلي چې په شروع کې هغه وایي چې د قبایلو چې کوم ډیولپمنټ فنډ دی دا به لیپس کیږي نه، او اوس هم په هماغه خبره باندې ولاړ دی. د دې حوالې سره زموږ چې کوم پارلیمان دی دا په هغې کې موږ دا خبره اوچته کړې وه چې آیا چې دا کوم سستروي ده یا بلفرض هلته په وړمبي فیز کې زموږ ډیولپمنټ کار هغه شان کې ونه شو دی زمام د کېدو د نه کېدو په وجه باندې چې کوم یو قسم له خلا جوړه شوې وه چې د اختیارات چا سره دي، ګورنر به ده کې وزیر اعلی به کې په هغې باندې زموږ شپږ اته میاشتې ضایع شوې وي. دا هیڅ سره چې کوم فنډونه وو هغه په ځای باندې اوس هم پراته دي.
قبایلی ضلع د 15 کالو نه زیاتې موده کې د ترهګرۍ جنگ کې ځپل شوي دي. هلته د جنگ له وجې تعلیمي ادارې، لارې، کوسي، کورونه او یو شمېر حکومتي ودانۍ ړنګې شوي دي. د جنگ نه وړاندې هم دا د پاکستان د ټولو وروسته پاتې سیمې وې او د پاکستان آئین ورته نو غځېدلې، خو ځي خلک ګیله کوي چې د پاکستان آئین غځېدو او د ترهګرۍ پیښو کمېدو باوجود هم د ترقۍ په ځغل کې دوی وروسته پاتې دي. ارشد مومن، وایس آف امریکا، ډیوا، پېښور.
شمالي وزیرستان کې د غیرت فنون د دوو جنکو په وژلو کې تورن د هغوی د تزوی محمد اسلم پولیسو د پرله پسې پلټنو وروسته نیولی دی. دا جنکې تېر هفته ووژل شوې او پولیس وایي چې په دې مقدمه کې د نیول شویو زنانو شمېر 15 شو. نور تفصیل نصیر کاکړ وړاندې کوي.
د شمالي وزیرستان د پولیسو مشر شفیع الله ګنداپور تیر ماښام رسنیو ته په لیږلې خبر پاڼه کې ویلي چې د دوو نجونو په وژنه تورن کس محمد اسلم یې د جنوبي وزیرستان په لده سیمه کې نیولې دی. پولیس وایي دغه تن د مئی په 14 د خپلو دوو د تر لونو یا د اکا د لونو تر ممکنه وژنې وروسته پر سوی وو، چې مخکې یې په اړه داسې ګنګوسې وې چې ګڼې هغه کراچۍ ته تښتېدلی دی. د شمالي وزیرستان د رزمکسیم دوین جنا تیر اونۍ ورسته له هغه وبجل سوی چې پر سوشل میډیا یې له یو ځای ځوان سره جوړه سوې ویډیو زیاته خبره سو او پولیسو اوس د هغه ویډیو جوړونکو هم نیولې دي. د پولیسو مشر شفیع الله ګنداپور وایي دا مهال د نجونو په وژنه د تورن کس محمد اسلم په ګډون 15 تنه دوی نیولې چې وایي یو د عمر ایاس په نوم هغه ځوان دی چې ویډیو یې جوړه کړې او بل د ګډیوم تحصیل اوسیدونکی فدا محمد دی چې ګمان کیږي ویډیو یې پر ټولنیزو رسنیو خپره کړې وه. پولیس وایي څلورم نیول سوی تن د یوې وژل سوې نجلۍ پلار او پنځم تن د دواړو نجونو د تره یا د اکا زوی روح الدین دی چې وایي پر هغه باندې د پیښې د ځای د ثبوتونو د ختمولو تور لګېدلی دی. د پولیسو مشر ګنډاپور رسنیو ته وویل چې عمر ایاز نومي ځواني عدالت ته وړاندې کړی او هغه منلی ده چې د نجونو ویډیو یې د خپل ملګري فدا په موبایل جوړه کړې وه. د وژل سوو نجونو کورنیو پولیسو ته ویلي چې دغه درو 5 سیکنډه ویډیو یو کال وړاندې جوړه سوې وه او په ویډیو کې له یو ځوان سره درې نجونه دي چې په هغوی کې دوی ووژل سوې خو د درېیمې په اړه پولیسو تر اوسه څه نه دي ویلي. د وژل سوو نجونو کورنۍ په اصل کې د جنوبي وزیرستان دي او له هغه ځایه د رهي نجات پوځي عملیاتو په مهال د شمالي وزیرستان ګډیوم تحصیل ته کډه سوي وو.
د شمالي وزیرستان او روسي د غیرت په نوم وژنې کومه نوې خبره نه ده. په پاکستان کې مخکې هم داسې واقعي شوې دي چې په سوشل میډیا د چا د ویډیو له خپرېدو وروسته د ځوانانو قتلونه وشي. د فیسبوک یو څارونکي نګهت داد وایي په پاکستان کې د غیرت په نامه وژنې ښیي چې ښځې ډیجیټلي مهارتونو ته اړتیا لري او باید په دې برخه کې تکړه کړی شي. مجاهد جواد لنورو تفصيلات سره
د رائټرز په یو راپور کې راغلي دي چې په پاکستان کې په دې وروستیو کې د غیرت په نامه د دوو تنکیو جنو له وژلو داسې ښکاری چې خزي باید په ډیجیټلي نړۍ کې غوړه کنټرول ولري. دغه خبره د نغدات په نامه هغه فعال کړي ده چې په روانه میاشت کې د فیسبوک له خوا د څارونکو په ډله کې پر دند ګمارل شوې ده. دغه دوه خورګانې تیرونی د پاکستان د شمالي وزیرستان په یوه لری پرتی سیمه کې د غیرت په نامه ورسته له هغه په ډزو ووجل شوې کله چې یې له یو هلک سره ویډیو آنلاین خبره شوه. تر دې نامه لاندې په 2014 کال کې د ټولنیزي رسنۍ یو مشهور څېره قندیل بلوچ هم د خپل رورور لخوا وژل شوې و. نغه د دوی د وزیرستان له وژنو د سرګندګي چې له انټرنیټ څخه څډول د خجو په وړاندې کار اخیستل کیږي په ځنګړې توګه د پاکستان په سیر په یوې ټولنه کې چې یوازې سړی پکې ټول واک لري. نغداد هغه پاکستانی وکیل ده چې په پاکستان کې د انټرنیټي زورونو لپاره لومړنی د مرستو شمیره یا هیلپ لاین جوړ کړی و. دا وایي څرنګه چې ورځ تر بلې زیات خلک ټکنالوژي تر لاسه کوي نو هغه تیار اړخي هم سرګندېږي او هغه داد چې او ستولي زورونه په انټرنیټ باندې کیږي. نغداد په پاکستان کې په انټرنیټي دنیا کې د خزو د ژغورلو په برخه کې د خپل کار له عمله په نړۍ کې پیژندل شوې ده ځکه په دې تورنه کې ډيري وخت مېرمنو ته لکور څخه د باندې د کار کولو اجازه هم نه ورکول کیږي او آن د خپل میړه د ټاکلو حق هم نه لري. په 2015 کال کې د ټایمز مجلې د راتلونکو نسل د رهبرانو په توګه تر پیژندل کیدو او په 2014 کال کې د ټولیپ په نامه د بشري حقوقو د جایزې لګټلو وروسته نغداد په روانونه کې د فیسبوک کوټ په نامه یو ډلې سره یو ځای شوې ده تر څو دا وڅېړي چې څه ډول مواد باید په فیسبوک باندې خپره شي. د ډیجیټلي حقوقو د بنسټ په نامه ډلې ته چې مرمنداد په 2012 کال کې جوړه کړې و زیاتو هغه مېرمنو شکایتونه کړي و چې د پخوانی میړه او ملګری له خوا یې په انټرنیټ کې انزورونه خبره شوی و ترڅو هغه وګواخي. دغه نه د شکلن مېرمنې تاماس رایټرز فاونډیشن ته ویلي په انټرنیټ باندې داسې یو شمېر خلک شته چې د مېرمنو انزورونه او ویډیوګانې پیدا کوي او بیا یې د هغه له اجازه پرته په انټرنیټ باندې خبروي. هغه وړاندې وویل دغه ډول انټرنیټي زورونه د پاکستان په زینو ټولنو کې خزو ته ډيري سختې پایلې لري. په زینو ځایونو کې د مېرمنو ارزښت ته هغوی په عزت کوي او کله چې یې عزت ته کوم ځان ورسیږي نو دای د ژوند په بیا تماميږي. مجاهد جواد امریکا غږ دی واشنگټن ډي سي.